السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د لمړنۍ خبری مونچلي اوریدو ته زه رضوان مراد لخپلو همکارانو سره ستاسو هر کله کوم. نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د میزان یو لسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر له درېمې سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې درته د افغانستان او د سیمې د مهمو پیښو او روان وضعیت په اړه تازه رپورټونه لرو، خو د هر کله په شان د خبری مجله د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډیز پیلېږي. افغان ولسمشر وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې دي او د هیواد امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې چمتو دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي هلیکوپترو مرسته وکړي، خو هغه دا نه دي ویلي چې روسي هلیکوپتر به کله افغان ځواکونو ته ورکول کیږي. د استرالیا صدر اعظم پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړه او له افغان ولسمشر او په دې هیواد کې له استرالیایي ځواکونو سره وکتل. د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي په دې غور کوي چې آیا خپلو خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښ په هکله خبرداری ورکړي او که نه. هندي چارواکي وایي په نوې ډیلي کې کامن ویلت لوبو د امنیت لپاره لسګونه زره اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو د ازادي بخون کې سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریز ملاتړ وکړ چې وایي که د یهودي میزایونو جوړول دوام وکړي نو له اسرائیلو سره به د سولې مستقیمې خبرې بندې کړي. تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ. یوې سویسی ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1980 او 2000 لومړي کال ترمنځ د بشري حقونو د سرغړونو او زیاتیو په باب هغه رپورټ پټ ساتلی چې شورویانو، تنظیمونو او امریکایي پوځیانو کړی دی. د سویسی ورځپاڼې په ادعا د دې رپورټ یوه ترتیبونکي ویلي چې دا رپورټ ځکه پټ ساتل شوی و چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورڅخه غوښتي و چې هغه خپور نه کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې په جنایتونو یو شمېر تورن کسان د کرزي په حکومت کې شامل دي. عصمت سروان د موضوع تفصیل لري.
دا موضوع یوه ورځ وروسته له دې افشا شو چې ملګرو ملتو د 1990 لسیزې په پای کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د وسلوالو ډلو له لوري د شویو جنایتونو لانجمن راپور خپور کړ. لیټم په سویسی ورځپاڼې چې د ملګرو ملتو د دې 300 مخیز سند کاپي ترلاسه کړې ویلي چې په افغانستان کې د 1980 کال د اپریل او د 2000 لومړي کال د دسمبر ترمنځ د شبیو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتو راپور په سیاسي دلایلو د ملګرو ملتو له لوري پټ وساتل شو. د دې سویسی ورځپاڼې له مخې ټاکل شوی و چې دا مستند راپور چې یو کال کار پرې شوی او د 2004 کال په دسمبر کې بشپړ شوی د 2015 کال په جنوري کې خپور شي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې دا راپور او اسناد په ټاکلي وخت پاره نه شول، وروسته نور راپورونه هم ترلاسه شوي خو هیر کړی شول. په راپور کې په غیر منظم ډول د مختلفو وختونو زور زیاتی او ظلمونه په ډاګه شوي، خو په مجموع کې د تشدد او زیاتیو هغه موارد پکې شامل دي چې د 1950 کال د ثور له کودتا وروسته د شوروي تر یرغله او بیا د تنظیمونو له جګړو رانیولې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري د طالبانو د رژیم تر نړولو پورې رسیږي. سویسی ورځپاڼه لیټمپس همدا راز لیکي. د ملګرو ملتو راپور وایي د شوروي اتحاد کمونست مشران، اسلامي بنسټپال او امریکایي پوځیانو په بېلابېلو سطحو له شکنجو، قتلونو، ډله ییزو جنسي تیریو او په جګړه کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په شمول ظلمونو کې برخه اخیستې ده. د دې راپور یوه امریکایي لیکوال بارنت روبین وویل چې ملګرو ملتو دا راپور د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه خپور نه کړ، ځکه چې په هغه کې د داسې کسانو نومونه هم یاد شوي چې حاضر دمه د افغانستان په حکومت کې شامل دي. خو له بلې خوا بارنت روبین پرون فرانس پرس آژانس ته په یوه استولي ایمیل کې ویلي چې په دې راپور کې هغه موارد یاد شوي چې تر دې پخوا خپاره شوي. د دا خبر رد کړه چې ګنې کوم شی دي له خلکو پټ ساتل شوي وي. روبین چې د ملګرو ملتو د دې راپور له درو ترتیبونکو څخه دی، دا هم وایي چې دا راپور د مخکنیو هغو بشپړونکی دی. دی وایي په هغه کې د نویو څیړنو پر اساس کوم شی نه دی افشا شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو شتون د دوی د خپلو ګټو پر بنسټ دی. ښاغلي کرزی چې پرون یې افغان افسرانو ته د رتبو ورکولو او ستایلو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې نړیوالې ټولنې په تیرو کلونو کې افغانستان په ډیرو بدو حالاتو کې یوازې پرېښوی او دا د افغانستان د بربادۍ سبب دی. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا سره د افغانستان اړیکې د بارک اوباما تر واک ته رسېدو وروسته ستونزمنې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه رپورټ درلودو او په رپورټ کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر د افغان ځواکونو څخه وغوښتل چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره ځانونه چمتو کړي، ځکه چې د هغه په وینا د بهرنیانو شتون په افغانستان کې د هغوی د خپلو ګټو لپاره دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر ځواکونو غږ وکړ چې د خپل هیواد ساتنې او دفاع ته تیار شي. د وویل افغانان باید دې ته تیار شي چې خپلې پولې او خلک وساتي او ښه حکومتداري ولري. له بده مرغه نن موږ دا وړتیا او توان نه لرو. د افغانستان ولسمشر همداراز وویل دا ممکنه ده چې یوه ورځ نړیواله ټولنه چې نن زموږ ملګرې ده په افغانستان کې ګټې ونه ویني او موږ پرېږدي، همغه راز چې دوی پخوا موږ په میدان پرېښودو. د وویل په داسې حالت کې د افغانانو د افغانستان د حکومت او د افغان وسلوال ځواکونو مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت دا دی چې د خپل هیواد ملي ګټې وساتو او پام ورته وکړو. ښاغلي کرزی وویل پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وخت له افغان مجاهدینو سره هم د بهرنیانو مرسته د دوی د خپلو ګټو په خاطر وه، چې وروسته افغانستان په ډېرو بدو حالاتو کې یوازې پرېښود.
هزارها هزار انسان ما طرف شد وزیر پاشد ولی جهان به داد ما نامد تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از روز به بعد جهان باز به افغانستان آمد، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو په ځانګړي توګه له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. کرزی د وسلوالو ځواکونو منصوبان مخاطب کړل، ویل ستاسو په هیواد پالنه او له ځانه د وړتیا په ښودلو باندې د عسکري نظام لا پیاوړی کیږي، ملي ګټې، خپلواکي او د دې خاورې نیکمرغه راتلونکي خوندي کیږي. نو هڅه وکړي چې د افغانستان راتلونکي نسل ته سوله ییز او آباد افغانستان په میراث پرېږدي. حامد کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د ملي اردو منصوبان باید له ملي ګټو او د هیواد لزمکنې بشپړتیا څخه د دفاع په لار کې د ښه خدمت د ترسره کولو په خاطر له ډېرې هوښیارۍ کار واخلي او په دې سپېڅلې لار کې له یو بل څخه ځانونه مخکې کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تحصیل ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله او رپورټونه وایي چې په هلمند ولایت کې نړیوال ځواکونو بمباری کړي او دغه بمباری کې د طالبانو یو غونډه چې پکې ګڼ شمیر قومندانان هم شامل وو نښه شوې ده. د دې پیښې په اړه د نور جزئیاتو لپاره همداسي بل هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال د ټلیفون په لیکه کې ده. بلې مهرباني وکړئ کده دغه بمباری په اړه ستاسو معلومات څه دي او بمباری په چا شوې ده؟
ډېره مننه کوم مراد، سلامونه درته وړاندې کوم. د نادری ولسوالۍ امنیه قمندان عصمت الله سعادت تېر ماښام د ټلیفون پر کشف ازادي راډیو ته وویل چې د نادری ولسوالۍ د خوشحال او سید آباد په کلیو کې وسلوالو طالبانو د تېرو څو ورځو راهیسې مسلسلې شوراګانې درلودې چې د دوی شمېر پکې تقریبا 150 تنه ته رسېدل. د عصمت الله سعادت په خبرو کې دوی د دغه شورا په اړه باندې معلومات د حساب ځواکونو سره یو ځای را ټول کړل او معلومات یې درلودل. وروسته د هغه نه دوی د هلیکوپترونه په واسطه البته په دې شورا باندې بمبار کړی دی چې د طالبانو د دوو مشهورو قمندانانو ملا اختر محمد او ملا سدیس په شمول یې 50 وسلوال طالبان وژلي دي. عصمت الله لزي ادعا وکړه چې تر اوسه پورې د 50 طالبانو او د دوو قمندانانو جسدونه د سید آباد دغه شورا په سیمه کې پراته دي. د اندازه وویل چې په دغه بمبار کې ملکي کسان تم تلپات اوښتل، د دریو ملکي کسانو د وژل کېدو او د څلورو نورو د ټپ کېدو خبره وکړه. دغه رنګه د سیمې خلک هم د طالبانو پر دغه شورا باندې د ایسار ځواکونو د هلیکوپټرو بمبار مني او هغوی وایي چې دغه غونډه او دغه شورا د ملا هارون په نوم د طالبانو د قمندان تر مشرۍ لاندې وه او هارون هم خپله پکې وژل شوی دی. د دې تر څنګ د ایمرجنسی یا د عاجل پیښو د روغتون ځینې ډاکټران هم د دغه بمبار له امله د څلورو ټپیانو د وررسېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې په دغه څلورو ټپیانو کې د یوه حالت ډېر خراب و چې په روغتون کې ساه ورکوي او د درې نورو حالت چې دوی سره دي هغه ښه دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په دوو جلا جلا هغه پیغامونو کې چې رسنۍ ته استولي دي ولیدي چې تېره ورځ یې د ترخنه ور په سیمه کې د مرجي ولسوالۍ هلته د یو ایس سی آی د کاروان یو موټر له منځه وړی او دوه عسکر یې پکې وژلي دي او په مرجۍ په سیستاني سیمه کې یې پر خارجانو او بهرنیو سرتېرو البته برید کړی دی. دوه بهرني سرتېري وژلي دي او دوه زخمیان دي او دوه طالب ملګري هم زخمیان شوي. خو دغه پیښه په اړه چې ویل کېږي پنځه ویشت طالبان وژل شوي دي، تر اوسه طالبانو کومې سرچینې خپل نظر نه دی ورکړی.
افغان یا نړیوال ځواکونه خو په دغه پیښه کې د بهرنیو جنګیالیو یا د القاعده شبکې د کوم غړي یا غړو د وژلو خبر نه کوي.
دا لومړني معلومات دي، تر اوسه پورې دوی نور دقیق معلومات او د جسدونو په منځ کې د بهرنیو جنګیالیو یا طالبانو شتون په دې اړه تر اوسه دوی څه نه دي ویلي.
ډیرمنونه کورم ودان د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو شورا باندې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په اړه جزئیات راکول.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان سترې محکمې 15 تنه قاضیان د 45 ورځنیو تخصصي زده کړو لپاره مصر ته واستول. ستره محکمه وایي چې د افغان قاضیانو د زده کړو د درسي نصاب د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی دی او یوازې د تدریس چارې د مصري استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د چارو کارپوهان د افغان قاضیانو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه اړین بولي او وایي افغان قاضیان دا وړتیا لري چې له هیواد څخه بهر هم د قضا په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي. اجمل تورمانو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان سترې محکمې په مصر کې د تخصصي زده کړو لپاره د افغان قاضیانو دوهمه ډلګۍ هم قاهرې ته واستوله. د افغانستان د سترې محکمې د قضایه قوې اداري امیر ډاکټر عبدالمالک کاموي وایي چې په مصر کې د افغان قاضیانو د تخصصي پروګرام د زده کړو درسي نصاب د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی دی او یوازې د تدریس چارې د مصري استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلي کاموي وویل افغان قاضیان تیره دوره په مصر کې د زده کړو پر مهال ډیر ښه ځلیدلی دي.
اول د فشمن ګروپ لیګلو زموږ دغه تشویش موږ سره وجود درلود چې د سنیسي چې موږ د قاضانو د سطحې کچه د علم او د پوهې کچه ټیټه یې. اولته استادان په ډېره سطحه باندې خبرې کوي او دوی ونشي کولی چې هغه هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي، ولیکن هغه راپور چې موږ ته د مرکز د قاهرې څخه راغی د قضایي مرکز څخه راغی خپله اوس مصري استادانو د افغانستان د قاضیانو د علمي په سطحې باندې هغه خوشحاله ویلي چې دوی واقعا علمي سطحې ډېرې جګه وه او د نور ملکونو په کچه باندې چې دوی هلته مرکز کې دروزن لاندې د افغانستان قاضیان هم په علمي نقطې نظر سره ډېر رسېدلي او هم د استفادې نقطې نظر نه ډېر استفاده وکړه.
دا ځل هم د تېرې دورې په شان 15 افغان قاضیان چې د بېلابېلو ولایتونو د محاکمو او قضایي ارګانونو استازیتوب کوي د قضایي زده کړو لپاره د مصر پلازمینې قاهرې ته استول شوي دي. مصر ته د افغان قاضیانو د استولو پروګرام د هغه پروتوکول یوه برخه ده چې د مدني او جزا د قانون د شرح او تفسیر، د قاضیانو د روزنې او دغه شان د قضایي مرکز د جوړولو په برخه کې د مرستې په خاطر تیر کال د افغانستان د سترې محکمې او د مصر د دې وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د چارو کارپوهان د افغان قاضیانو لپاره ورته روزنیز پروګرامونه اړین بولي او وایي افغان قاضیان دا وړتیا لري چې له هیواد څخه بهر هم د قضا په برخه کې زده کړې وکړي. د کتونکو په نظر مصر ته د تخصصي زده کړو په خاطر افغان قاضیان په داسې حال کې لیږل کیږي چې د افغانستان په محاکمو، عدلي او قضایي ارګانونو کې د پوهو، مسلکي او پاکو قاضیانو تشه احساسیږي.
و امریدل چې سترې محکمې 15 تنه قاضیان د زده کړو او روزنیز پروګرام لپاره مصر ته استولې دي. لیدنه هم په مصر کې افغان قاضیانو روزنه او خاص تخصص لپاره زده کړې ترلاسه کړې دي.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
و بجې او پنځه لس دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز ته ځل بیا پام وکړئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو شورا باندې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې له شلو زیات طالبانو او د هغوی یو شمېر قوماندانان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې دي او د هیواد امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو چارې سنبال کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد چمتو دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي هلیکوپترو مرسته وکړي. د استرالیا صدر اعظم پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړه او افغان ولسمشر په دې هیواد کې له استرالیایي ځواکونو سره کتنه وکړه. د ولسمشر باراک اوباما اداروي په دې غور کوي چې خپلو خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښ په حق له خبرداري ورکړي او کنه. هندي چارواکي وایي په نوې ډیلي کې کامن ویلت لوبو د امنیت لپاره لسګونه سره اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. ټاکل شوی چې دا لوبه نن افتتاح شي او د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو او د ازادي بخون کې سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریز ملاتړ وکړ چې وایي که يهودي مېزاینو جوړول دوام وکړي نو له اسرایلو سره به مستقیمه خبرې بند کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د بیوروکراسۍ له امله د شهیدانو او معلولینو قانون ځنډیدلی دی. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ دوی په عمومي غونډه کې ویل چې ډېر مستحق معلولین او د شهیدانو وارثان د دوی د حقونو په انتظار دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د بیوروکراسۍ له امله هاته میاشتې کېږي چې د شهیدانو معلولینو معیوبینو او ورکو قانون تصویب شوی نه دی. دوی ویل د دې قانون ځنډیدل د دې سبب شوی چې دوی د حقونو د ورکړې په تمه ستونزې وزغمي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني هیله وښوده چې د وزیرانو شورا دې پر موضوع دو اجرات جدي کړي. د وویل
قانون حقوق و امتیازات شهدا معیوبین معلولین مفقودین
د شهیدانو معیوبینو معلولینو او ورکو د حقونو قانون چې شورا تصویب کړی وو په پلي کېدو کې ډیر ځنډ لیدل کیږي. دا ځنډ د بیوروکراسۍ نښه ده. هیله ده د وزیرانو شورا په دې قانون چټک کار وکړي او مربوط وزارت ته وسپاري.
د شهیدانو معلولینو او معیوبینو قانون د ولسی جرګې لخوا کابو اته میاشتې مخکې تصویب او ویل کیږي چې تر اوسه د وزیرانو په شورا کې پاتې دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی چې په همدې ورځ ولسی جرګې د دوی عمومي غونډې ته وربللې وه وویل چې دوی ته تر اوسه یاد شوی قانون نه دی ورسپارل شوی، حال دا چې دوی ورته مخکې نه مخکې ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي. دی وویل
کسایی که راجستر نشدن هم منتظر به همین قانون هست.
څوک چې راجستر شوی نه دی قانون ته منتظر دی. کله چې قانون جوړ او جمهور رئیس توشی کړي موږ خپل اجرات کوو او نه ځندو.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل چې د شهیدانو د وارثانو معلولینو او معیوبینو د نومونو د ثبت او د دوی د تنخواګانو ځنډیدل هغوی له ستونزې سره مخ کړي دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په ځینو ولایتونو کې کوم ځمکې چې د شهیدانو د وارثانو معلولینو او معیوبینو په نامه ځانګړې شوې وې اوس مهال په زورورو قبضې کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د شته ستونزې د حل لپاره به د دولت د لوړو چارواکو دروازې وټکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات څلور اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. تاسو کولی شئ چې مهم رپورټونه او په زړه پورې مطالب په آزادی رادیو .com ویب پاڼه باندې هم ووینئ او همې واورئ. دغه راز زمونږ خپرونه چې د سهار لوونه د ماښام تر اوو پورې دوام کوي په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلی شئ. او اوس هم د سیمې موضوعات. د پاکستان مشهور دینی عالم مبلغ او د سوات پوهنتون رئیس ډاکټر فاروق خان د ناپیژندل شو کسانو په ډزو کې ووژل شو. نوموړی تېره ورځ د پښتونخوا په مردان ښار کې په خپل کلینیک کې وشتل شو. ډاکټر فاروق د عصبي ناروغیو ډاکټر و، خو په کورنیو نړیواله سطحه یې د یو دیني عالم، مفکر او مبلغ په توګه ډېر شهرت درلود. نوموړی یو له هغه عالمانو چې ځانمرګي بریدونه یې حرام وبلل او تل به یې د دغه عمل پر خلاف ویناوې او لیکنې کولې. له دې نه وړاندې په 2005 کال کې یو بل مشهور دیني عالم شیخ الحدیث مولوی حسن جان چې هغه هم ځانوژونکي بریدونه ناروا عمل بللی و، په ورته پیښه کې وشل شوی و. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه درې ورځنی ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې ژر تر ژره د نوموړي قاتلین د قانون منګولو ته سپاري. مجیب رحمان انګار پر رپورټ لري.
لیکوال، ډاکټر، دینی عالم، مبالغ، سیاستوال او د سوات پوهنتون رئیس ډاکټر محمد فاروق خان چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پاکستان کې یو پیژندل شوی علمي څیره وه، د شنبې په ورځ د پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان کې ووژل شو. د مردان د امنیتي مسؤلینو په وینا نوموړی د بغداد سړک په سیمه کې په خپل کلینیک کې ناست و چې دو تنو وسلوالو پرې برید وکړ. د سرچینې په وینا هغه پر سینه 15 ډزه لګیدلی و او روغتون ته تر رسیدو وړاندې سا ورکړې وه. په دغه برید کې د سلیم خان په نوم د هغه یو کمپیوټر هم وژل شوی. که څه هم نوموړی د مسلک له پلوه د طب ډاکټر و، خو له اسلام سره د ځانګړې مینې او خدای ورکړي استعداد له مخې د یو دینی عالم او مبلغ په توګه زیات شهرت درلود. ارواښاد یو له هغو علماوو و چې له بنسټپالۍ په ځانګړې توګه له ځانمرګي بریدونو سره یې مخالفت درلود او هغه یې د اسلام له نظره یو ناروا عمل باله. نوموړي به په خپلو ویناوو او لیکنو کې په دې اړه د اسلام د مقدس دین ارشادات بیانول او په تکرار سره به یې ویل چې ځانمرګي بریدونه ناروا دي. د پېښور پوهنتون استاد او د نوموړي نږدې ملګری ډاکټر فخرالاسلام د هغه د شخصیت او دغې پېښې په اړه وایي:
د ډاکټر فاروق خان شهادت ته یو ډېر لوی سازش یو کړی ده چې دا قام د یو داسې عالم نه او د یو داسې روشن فکر نه محروم شي. د ډاکټر صاحب د شهادت په موخه باندې زه یو بله جړه جاړم. زه استاد یم جی د پېښور یونیورسټي. زما یونیورسټي او زما سکولونه نشانه دیدا ولیکي خلک د سوق کوي. دا تاسو خپل قوم وجنه، خپل آینده او مستقبل وجنه. استاد قتل چې دی کنه، د عالم قتل، دا د خپل مستقبل تبایه تر تبوت للی.
ډاکټر فاروق خان تر شیخ الحدیث ارواښاد مولوی حسن جان روسته دویم ستر عالم و چې په ښکاره به یې له ځانمرګو بریدونو سره مخالفت کاوه او دا کار به یې ناروا باله. شیخ حسن جان هم په 2005 کال کې په پېښور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. ارواښاد ډاکټر فاروق خان پر بیلابیلو دینی مسایلو یو زیات شمیر مقالې لیکلي چې په کورنیو او بهرنیو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي. د دې ترڅنګ یې په نړیواله کچه په ډیرو سیمینارونو کې ګډون کړی او د اسلام د اصلي تصویر وړاندې کولو هڅه یې کړې. هغه د قرآن عظیم الشان د یوه تفسیر په ګډون 8 کتابونه لیکلي چې په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو چاپ شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com. اوس هم پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. دا ولسمشر باراک اوباما اداري چارواکي وایي په دې غور کوي چې آیا خپلو خلکو ته په رسمي توګه اروپا ته د سفر پر مهال د تروریستي ګواښونو په باب خبرداري ورکړي او کنه. خبری اژانسونه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې هر ډول خبرداري به امریکایانو ته دا پیشنهاد ونه کړي چې اروپایي هیوادونو ته دینځي، خو له هغوی به وغواړي چې د تروریستي ګواښونو په وړاندې با خبره اوسي. د بارنیو چارو د وزارت وین فلیپ کرولی په دې برخه کې د کوم نوي خبرداري په اړه تبصره ونه کړه، خو وی ویل د اوباما اداره د القاعده شبکې د ګواښونو په وړاندې د امریکا د ګټو پر ساتلو متمرکزه ده. د روسیې رپورټونو پر اساس استخباراتي ادارو داسې یو پلان ته اشاره کړې چې له مخې په پاکستان کې روزل شوي سخت دریځه وسلوال ښایي د برتانیې، فرانسې او جرمني په شمول په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې تروریستي حملې ترسره کړي. هند وایي په نوي ډیلي کې نن د کامن ویلث لوبو د امنیت لپاره لسګونه زره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا لومړی ځل دی چې هند د اولمپیک په شان سترو لوبو کوربتوب کوي. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو لوبغاړي د نوي ډیلي په دې مسابقو کې ګډون لري. هندي چارواکو ژمنه کړې چې په غوره انداز او ښه نظم سره به دا لوبې ترسره شي. ټاکل شوی چې د نوي ډیلي د کامن ویلث لوبو افتتاحي مراسمو کې د برتانیې شاهزاده چارلس هم برخه ولري. د فلسطینیانو د فتح غورزنګ مشرانو او د فلسطینیانو د ازادي بخونکو سازمان غړو د فلسطینی ادارې د مشر د دې دریس چې کا اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د نویو میزایونو جوړولو ته دوام ورکړي نو د سولې له پروسې به ووزي ملاتړ کړی دی. خو په هر حال په دې اړه د فلسطینی ادارې رسمي دریس به راتلونکي اونۍ په لیبیا کې د عرب مشرانو په غونډه کې څرګند شي. دغه نوی بدلون د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو د دوام لپاره د متحده ایالاتو منځګړتوب او هڅو ته ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د میزایلونو د کار ځنډولې نه دي تمدید کړي په یوې اعلامیه کې ویلي چې یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. نوموړي پر فلسطینیانو غږ کړی چې د خبرو اترو پروسې ته دوام ورکړي. د جرمني خلک نن د خپل هیواد د یو ځای کېدو شلمه کلیزه لمانځي. د 1990 کال د اکتوبر په درې منیټه ختیځ او لویدیځ جرمني د څلورو لسیزو جراوالي وروسته سره یو ځای شوه. هغه مهال ختیځ المان د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د بلاک غړی او لویدیځ جرمني د ناټو تړون غړیتوب درلود. د جرمني دغه دواړه برخې د برلین دیوال له نړېدو یولس میاشتې وروسته سره یو ځای شوې. نن ورځ یعنې د اکتوبر درې منیټه په جرمني کې د دغه هیواد د یووالي د ورځ په نامه هر کال په رسمي رخصتۍ سره لمانځل کیږي. د روسي خبري اژانسونه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داغستان جمهوریت کې 15 وسله وال وژلې دي. رپورټونه د تروریزم پر وړاندې د روسي د ملي کمیټې څخه په نقل وایي په وژل شو وسله والو کې دوه ښځې هم شامل دي. دا په یوې ونې کې په داغستان کې کېدونکې دوهمه وسله واله نښته ده چې ښځینه وسله والې پکې وژل کیږي. روسي ځواکونو له یوې مودې راهیسې په شمالي قفقاز کې د سخت دریځو وسله والو پر ضد چې په دې سیمه کې د اسلامي دولت غوښتونکي دي په جګړه بوخت دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې خلک نن د هیواد درې اړخیزه جمهوري ریاست د مسلمانو سرب او کروات غړو د انتخاب لپاره رای ورکوي. او اوس هم له فرشتې جلال زید خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او حالاتو څه ډول مطالب خپاره کړي دي.
د ایرو ایجا ویو خپرونې په خپل ورستي مقاله کې په افغانستان کې د شتینه افسرانو د روزنې پروګرامونو ته کتنه کړې ده. د خبرونې د نهویشت کلنی معصومه حسینی پر ژوند چې په وروستیو کې د ملي اردو د روزنې له اکاډمۍ فارغه سوي تبصره کړې. معصومه څو ورځې مخکې د فراغت سند واخیست. دا د افغانستان د ملي اردو د شتینه افسرانو د لومړۍ دورې له فارغانه وه. همدا خبرونه د کورنیو چارو په وزارت کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د ریاست د ویبلې افسرې چې ګلزاده حسینی نومیږي پر ژوند لیکنه کړې ده. ګلزاده حسینی 15 کلنه ده. ویښتان یې ژیړ رنګولي او تور پوړنی پر سر دی او د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د خپل دفتر په یو ډیر فیشني کوچ کې ناست ده. خبرونه ده کې ګلزاده په منظم ډول د افغانستان هغو سیمو ته چې هلته کوکنار کرل کیږي په هلیکوپټرو کې تیراځي او د دې لپاره له نارینه همکارانو سره سفر کول لویه مسله نه ده. خو دا ډول کارونه په محافظه کاره اسلامي ټولنه لکه افغانستان کې ښه نه ګڼل کیږي. ګلزاده وایي کله چې خپل خاوند ته وویل چې غواړي په ملي پولیسو کې شامل سي نو د هغه کورنۍ درې کاله خبرې نه ورسره کولې. دی ویلي ټول حیران وو چې څرنګه به زه د شپې او ورځې په وظیفه کې یم او په ورځو ورځو به کور ته نه سم تلای. ګلزاده وایي یو ورځ یې په ښار کې یوه مېرمن په پوځي یونیفورم کې ولیده او له هغې ورځې د دې د ژوند لاره بدله سوه. فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې تقریبا په ورته مسله تبصره کړې ده. د خبرونه د افغانستان کورنۍ ځواکونو ته د امنیت پارلو پر د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژي جزئیات څرلی. دا د افغانستان د جګړې پر د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژي یو برخه ده خو ډیره حیاتي. په دې ارتباط تر اوسه ترلاسه شوي نتایج ضد او نقیض انګیرنې او جدي پښتنې پیدا کوي. پښتنې او انګیرنې د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د چارو د بیړنیو عملي کولو او په عین حال کې د افغانستان د پوځ د روزنې لپاره د کافي شمیر روزونکو د برابرولو لپاره د امریکا د ملګرو ناکامي پیدا کوي. فارن پالیسی کې د افغانستان د ملي پولیسو وضعیت ډیر بې باوره دی. دا نه د معلومه چې د پولیسو د روزنې او پراختیا لپاره موجود پلانونه او منابع کافي دي کنه دي. دا هم نه د معلومه چې ټول افغانستان کې د نظم راوستلو او د امنیت ټینګولو لپاره د کافي ځواک روزلو یو جامع پلان شته کنه شته. تر ټولو جدي خبره دا ده چې د افغانستان د ملي پولیسو او سرحدي ساتونکو ځواکونو د روزنې د ماموریت د موثریت په اړه ډاډ نشته. دوی په داسې ډول تنظیم سوي چې له سیمه ایزو جنګ سالارانو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې ډیر برلاسي نه ښکاره کیږي. دا مسله په ځانګړي ډول دوی تر وسلوالو طالبانو په ستر خطر بدلوي او د قدرت د خاوندانو او هغو کسانو چې نفوس او پیسې لري د لاس وسیله ګرځي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او رید سهار ونی مې بجې شوې د دوهمه سهارنه خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی په استودیو کې ده.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شده، اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 11 ماه میزان سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سازمان ملل متحد یک گزارش را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان در بیش از 2 دهه گذشته را عمدتاً نشر نکرده است. یک روزنامه CBC می گوید که این گزارش بر اساس تقاضای رئیس جمهور کرزی از نشر باز مانده است. نیروهای ناتو شورشیان را در ولایت هلمند هدف قرار دادند. مقامات افغان گفتند در این عملیات که در ولسوالی نادعلی صورت گرفته 25 تن از شورشیان کشته شدند. مردم محل می گویند که در این حملات به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. رئیس جمهور کرزی گفته که حضور کشورهای خارجی در افغانستان به منافع خودشان استوار است. به گفته آقای کرزی، در گذشته جامعه بین المللی افغانستان را در شرایط بسیار دشوار تنها گذاشته و این مسئله باعث ویرانی کشور شده است. جولیا گیلارد در نخستین سفرش به حیث صدر اعظم استرالیا از افغانستان دیدن کرد و در این سفر غیرمنتظره با رئیس جمهور کرزی و سربازان استرالیایی مستقر در افغانستان دیدن کرد. اعضای خانواده کمپاین انتخاباتی فوزه گیلانی، نامزد ولسی جرگه افغانستان، خانم گیلانی را بر ربودن و قتل فرزندانشان متهم کردند. آنها میگویند که این افراد در نتیجه رقابت‌های ناسالم میان فوزه گیلانی و همسرش قربانی شدند. مقامات آمریکایی موضوع تهدیدهای تروریستان در اروپا را به خاطر ادبای آمریکایی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها این هشدار مانع سفر آمریکایی‌ها به اروپا نخواهد شد، اما به مسافرین آگاهی می‌دهد که متوجه تهدیدها باشند. دکتر فاروق خان که یکی از علمای دینی و چهره شناخته شده علمی پاکستان بود، از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر مردان کشته شده است. مقامات پاکستانی این حادثه را یک ضایعه بزرگ برای آن کشور خواندند. وزیر استخبارات ایران میگوید کشورش اکنون آماده است تا با مجموعی از ویروس‌های اینترنتی که توسط خارجی‌ها برای تخریب احتمالی برنامه هسته‌ای آن کشور طراحی شده مبارزه کند. و مردم بوسنی و هرزگوینا امروز با پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا رئیس جمهور آینده آن کشور را انتخاب کنند. آنها همچنان به انتخاب وکلای پارلمان مرکزی و 2 اسامبلی آن کشور رای خواهند داد. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی در مورد افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنین. سازمان ملل متحد یک گزارش را در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان در بیش از 2 دهه گذشته را عمدتاً نشر نکرده است. یک روزنامه CBC همین موضوع را گزارش داده. روزنامه به نقل از یکی از تهیه کننده های این گزارش نوشته که آنها بر اساس تقاضای رئیس جمهور کرزی از نشر این گزارش خودداری کردند، اما در این حال گفته شده که این گزارش برای بیش از یک سال در اینترنت قابل دسترسی بوده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روزنامه سوئیسی گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد یک گزارش را در مورد نقض حقوق بشری میان سال‌های 1978 و 2001 انتشار نداده است. در این گزارش اتهامات بر شوروی سابق، تنظیم‌های جهادی و نظامیان آمریکایی وارد شده است. این گزارش یک روز پس از آن افشا شد که ملل متحد یک گزارش را در مورد جنایات انتشار داد که گروه‌های مسلح در اواخر سال‌های دهه 90 در شرق جمهوریت کنگوی دموکراتیک مرتکب شدند. روزنامه سی لی تمپس که یک نسخه از گزارش 300 صفحه‌ای ملل متحد را به دست آورده نوشته است، گزارش سازمان ملل متحد در مورد جنایاتی که میان اپریل سال 1978 و دسامبر سال 2001 صورت گرفته به خاطر دلایل سیاسی انتشار نیافته است. به نوشته این روزنامه سوئیسی قرار بود این گزارش که در سال 2004 پس از یک سال کار تکمیل شده بود در سال 2005 انتشار یابد. روزنامه می‌نویسد با آنکه این گزارش در آن زمان به نشر نرسید، بعدتر گزارش‌های دیگر نیز به دست آمد که به باد فراموشی سپرده شدند. در این گزارش شوروی‌ها، سران کمونیست، بنیادگرایان مسلح و قوای آمریکایی به سطوح مختلف به دست داشتن در مظالم مانند شکنجه، کشتار، تجاوز جنسی دستجمعی و استفاده از اطفال به حیث جنگجو متهم شدند. روزنامه لی تمپس نوشته بارنت روبن، یکی از تهیه کنندگان این گزارش، گفته است که بر اساس تقاضای رئیس جمهور حامد کرزی، ملل متحد تصمیم گرفت تا این گزارش انتشار نیابد، به خاطر که در آن از کسانی نام گرفته شده که تا هنوز در حکومت افغانستان حضور دارند. اما بارنت روبین دیروز در یک ایمیل با آژانس خبری فرانسه گفته است که این گزارش حاوی موادی است که پیش از این انتشار یافته و پنهان ساختن اسرار از عامه مردم را رد کرده است. روبن نوشته است این گزارش بر اساس گزارش‌های قبلی تهیه شده و حاوی افشاسازی‌ها بر اساس تحقیق جدید نمی‌باشد. به گفته روبن تمام بیانات این گزارش ملل متحد پیش از این در اختیار عامه مردم قرار داده شده است. روبن، یکی از تهیه کنندگان این گزارش ملل متحد، گفته است هیچ راز پنهان نشده و این گزارش برای بیش از یک سال در اینترنت قابل دسترسی بود.
شنیدید که سازمان ملل متحد از نشر گزارش در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان قصداً خودداری کرده است. گفته شده که این گزارش بر اساس درخواست رئیس جمهور کرزی نشر نشده. تقاضای حامد کرزی در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر روابط اداره‌ای او با غرب سرد شده و آقای کرزی همواره غرب را مورد انتقاد قرار داده است، چنانچه وای دیروز گفت که حضور کشورهای خارجی در افغانستان به منافع خودشان استوار است. رئیس جمهور کرزی که دیروز در مراسم تفویض رتبه جنرالی برای تعداد از منصوبان امنیتی کشور در قصر ریاست جمهوری افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که در گذشته جامعه بین المللی افغانستان را در شرایط بسیار دشوار تنها گذاشته و این مسئله باعث ویرانی افغانستان شده است. در عین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند روابط افغانستان با جامعه بین المللی به خصوص با آمریکا پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما دچار تنش شده و هر دو طرف تلاش دارند تا یکدیگر را مورد فشار قرار بدهند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان خواست برای گرفتن مسئولیت‌ها جهت دفاع از ملت خود آماده شوند. آقای کرزی در جریان سخنرانی در ارگ ریاست جمهوری خطاب به نیروهای امنیتی افغان گفت زمانی که نیروهای خارجی دیگر برای دفاع از منافع ملیشان نیاز به بودن در افغانستان را نداشته باشند، آنها کشور ما را ترک خواهند کرد و آن وقت افغانها خود باید توانایی دفاع از سرحدات خیش را داشته و هم قادر به حفاظت مردمشان باشند.
زمان گذشت، افغانستان زیر پا شد. یک تهاجم مخفی، یک اشغال مخفی به خاک ما آمد، القاعده آمد و کی آمد و کی آمد. هزارها هزار انسان ما تلف شد و زیر پا شد. ولی جهان به داد ما نامد، صدای رنج ما را نشنید تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از روز به بعد جهان باز به افغانستان آمد، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
آقای کرزی گفت با تأسف که امروز ما این توانایی ها را نداریم. رئیس جمهور افغانستان این بیانات را در جریان دادن ترفیع به 28 تن از افسران پلیس، اردو و امنیت ملی افغان در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد. آقای کرزی گفت روزی خواهد رسید که جامعه جهانی دیگر منافعی در افغانستان نداشته باشد و مثل گذشته ما را به حال خود ما رها کند. پس در چنان یک حالت وظیفه مردم افغانستان، حکومت افغانستان و اردوی ما چیست؟ حفاظت از منافع ملی ما. کرزی در سخنرانی از حوادث 3 دهه جنگ در افغانستان یاد نموده گفت با سقوط اتحاد شوروی و ختم جهاد، ایالات متحده، فرانسه و برتانیا سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند، زیرا دیگر نیازی برای بودن در اینجا را نمی‌دیدند. این بیانات آقای کرزی در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های ملی و بین‌المللی به هدف آموزش و تقویت نیروهای افغان ادامه دارد تا آنها بتوانند مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را بعد از خروج احتمالی که نیروهای خارجی از افغانستان به عهده گیرند.
از اظهارات دیروزی رئیس جمهور کرزی شنیدید که گفته است حضور کشورهای خارجی در افغانستان به منافع خودشان استوار است. پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا، روابط میان کابل و واشنگتن سردتر شده است. آگاهان و کارشناسان سیاسی نیز میگویند روابط افغانستان با جامعه بین المللی به خصوص با آمریکا پس از به قدرت رسیدن اوباما دچار تنش شده و هر دو طرف تلاش دارند تا یکدیگر را زیر فشار قرار دهند. در هر صورت این اظهارات رئیس جمهور کرزی و انتقادهایش از غرب تازگی ندارد و در گذشته نیز چنین موارد صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:40 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نیروهای ناتو شورشیان را در ولایت هلمند هدف قرار دادند. ادعا شده که در این حملات که در ولسوالی نادعلی صورت گرفته 25 تن از شورشیان کشته شدند. مردم محل میگویند که در این حملات به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. بریم به ولایت هلمند و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای دایی سلام و صبح شما بخیر. جزئیات ای عملیات ناتو در ولسوالی نادعلی دیگه چی است؟
تشکر کنندم. این ولسوالی نادعلی البته اسمت الله سعادت به رادیو آزادی گفتد که دیروز نواخت یک شورای طالبان که در منطقه سیدآباد ولسوالی نادعلی از طی 3 روز دوام داشت. از معلومات موثقی اونا و از معلومات ایساب که در منطقه است اونا تانستن که با واسطه هلیکوپترهای ایساب و شورا را بمباردمان کنن و به شمول 2 کماندان های طالبان البته برام ملا سدایت و ملا اخکر محمد 25 طالبان دیگر در این شورا کشته شده و اجسادشان در منطقه تا هنوز باقی مانده است. در این برام افراد ملکی هم گفتند که بله شورای طالبان در روز بمباردمان شدند و یک کماندان طالبان که به نام هارون است مسئولیت شورا را به عهده داشت و اون به بمباردمان کشته شد و افراد ملکی از 3 غیر نظامی در بمباردمان خبر دادن. البته از 3 غیر نظامی که در بمباردمان کشته شده و 4 غیر نظامی در بمباردمان زخم برداشتند. یعنی کشتن 3 غیر نظامی و 4 زخمی از سوی کماندان ولسوالی نادعلی هم تایید شده. از سوی دیگر از شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگام خبر داریم که اونا میگن 4 غیر نظامی با اونا رسیدن. البته زخمی ها که یکشان از جراحت سنگینی که داشت خود از دست داره و 3 دیگرشان هم حالت عادی داره. در این برای متانوس طالبان چیزی نگفتن، اما یک 2 پیام کتبی که دیروز داشتن اونا گفتن که در تریخ نور مرجع اونا سر یک کاروان USBI که مواد خوراکا و دیگره را برای نیروهای خارجی انتقاد عمله کردن و یک موتر کلانشان سوختاندن و 2 عساکرشان کشتن. و همچنان در یک رویداد دیگه که در منطقه سیستانی ولسوالی مرجع است اونا گفتن که سر نیروهای خارجی عمله کردن، 2 از عساکر نیروهای خارجی را کشتن و 2شان هم زخمی شدن در یک رویداد.
بله آقای دایی ادعا شده که البته مقامات محلی در ولسوالی نادعلی و مردم از کشته شدن افراد ملکی در یه حملات خبر دادن. نیروهای آیسف در این مورد کدام تبصره کردن؟
تانوز چیزی از طرف ایساب می در برای کشتن طالبا در این شورا چیزی برست آورده مونیم در برای کشته شدن غیر نظامی، فقط از مقامات دولتی ولسوالی نادعلی و از افراد ملکی ولسوالی نادعلی این چیزی در دست داشتیم.
با تشکر فراوان از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت المند داشتیم که در مورد حملات تازه نیروهای ناتو در ولسوالی نادلی به صورت مستقیم گزارش میداد. مقامات گفتند که در این حملات 25 تن از شورشیان به شمول 2 تن از قماندانان آنها کشته شدند. مردم محل و مقامات محلی نیز گفتند که در این حملات به افراد ملکی هم آسیب رسیده. رادیو آزادی. جولیا گیلارد در نخستین سفرش به صدر اعظم استرالیا از افغانستان دیدن کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش میگوید خانم گیلارد در این سفر غیر منتظرش با رئیس جمهور کرزی و سربازان استرالیایی مستقر در افغانستان دیدار کرده است. صدر اعظم استرالیا در راه سفر رسمی به اروپا این دیدار را از افغانستان انجام داد. استرالیا بیش از 1500 عسکر در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت اروزگان مستقرند. ساعت 7:45 به وقت کابل شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. سازمان ملل متحد گزارش را در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان در بیش از 2 دهه گذشته عمدن نشر نکرده است. یک روزنامه CBC میگوید که این گزارش بر اساس تقاضای رئیس جمهور کرزی از نشر باز مانده. نیروهای ناتو شورشیان را در ولایت المند هدف قرار دادند. مقامات افغان گفتند در این حملات که در ولسوالی نادلی صورت گرفته 25 تن از شورشیان کشته شدند. مردم و مقامات محلی گفتند که در این حملات به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. رئیس جمهور کرزی گفته که حضور کشورهای خارجی در افغانستان به منافع خودشان استوار است. به گفته آقای کرزی، در گذشته جامعه بین المللی افغانستان را در شرایط بسیار دشوار تنها گذاشته و این مسئله باعث ویرانی کشور شده است. اعضای خانواده کمپاین انتخاباتی فوزه گیلانی نامزد ولسی جرگه افغانستان خانم گیلانی را بر ربودن و قتل اعضای خانواده هایشان متهم کردند. آنها میگویند که این افراد در نتیجه رقابت های ناسالم میان فوزه گیلانی و همسرش قربانی شدند. مقامات آمریکایی موضوع تهدیدهای تروریستان در اروپا را به خاطر ادبای آمریکایی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها این هشدار مانع سفر آمریکایی‌ها به اروپا نخواهد شد، اما به مسافرین آگاهی می‌دهد که متوجه تهدیدها باشند. دکتر فاروق خان که یکی از علمای دینی و چهره شناخته شده علمی پاکستان بود، از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر مردان کشته شده است. مقامات پاکستانی این حادثه را یک ضایعه بزرگ برای آن کشور خواندند. وزیر استخبارات ایران میگوید کشورش اکنون آماده است تا با مجموعه از ویروس‌های اینترنتی که توسط خارجی‌ها برای تخریب احتمالی برنامه هسته‌ای آن کشور طراحی شده مبارزه کند. و مردم بوسنیا هرزگوینا امروز با پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا رئیس جمهور آینده این کشور را انتخاب کنند. آنها همچنان به انتخاب وکلای پارلمان مرکزی و 2 اسامبلی بوسنیا رای خواهند داد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. اعضای خانواده کمپاین انتخاباتی فوزیه گیلانی نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان خانم گیلانی را بر ربودن و قتل فرزندانشان متهم کردند. آنها میگویند که این افراد در نتیجه رقابت‌های ناسالم میان فوزیه گیلانی و همسرش قربانی شدند. این 5 نفر ماه گذشته در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی در ولایت هرات کشته شدند. استوره کریمی در این مورد گزارش دارد از ولایت هرات.
5 کارمند ستاد فوزیه گیلانی در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی در حالی که میخواستند از ولسوالی ادرسکن هرات جهت کمپاین به ولسوالی فارسی بروند، در مسیر راه از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد و بعداً به قتل رسید و بعد از 4 روز اجسادشان از سوی پلیس از یک منطقه مخروبه در اطراف ولسوالی ادرسکن به دست آمد. پس از گذشت حدود 1 ماه از این رخداد، خانواده‌ها و بازماندگان این افراد فرزندانشان را قربانی رقابت‌های انتخاباتی میان خانم گیلانی و شوهرش دارستند. خواستار بازداشت و محاکمه خانم گیلانی شدند. آنها از دولت میخواهند تا فوزیه گیلانی را در حال حاضر که در کابل به سر میبرد بازداشت کرده و مجازات کنند.
و متهم اول به ما فوزیه است که باید به ما جواب بده. و خود از یم بین از او شوهر از او و تمام هرات معلومه که اختلاف هست، اختلاف بوده و در جریان ها اختلافات اینا ما کمابیش بودیم و این دو نفر مقصری موجودی هم بود. یعنی به فجاهای اینا کشته بودن که خود ما به چشم سر دیدیم که کفر را کسی میتونه میکنه. ایر یک دم مندازونم به گردن طالب، یک دم مندازونم به گردن از او.
ادعای ما به این ثابته که ما رسما سر از او اسناد داریم که اونا از پیش از این چیز مطالبه کرده بوده و این جوابگویی نکرده، مغرورانه 5 نفر جوان را به خون غلطاند که این وکیل صاحب پارلمان بشه. آقای کرزه هم خوش است تو ما همچون کاندیدای در پارلمان میریم و قانون میسازیم به کشور.
در همین حال فیض احمد نورزایی شوهر فوزیه گیلانی و یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی در هرات اختلافات میان خود و خانمش را رد میکند و میگوید این 5 تن توسط گروه طالبان به قتل رسیدند. او کشته شدن این افراد را به وسیله رقابت های انتخاباتی یک توطئه علیه خود میداند. در عین حال سالم احساس قماندان امنی هرات میگوید یک هیئت از تمام ارگان ها تنظیم شده که اکنون قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و تا کنون کسی به اتهام این موضوع از سوی پلیس بازداشت نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. و حالا خبرها و رویدادها از منطقه و جهان را با پاکستان آغاز میکنیم. دکتر فاروق خان که یکی از علمای دینی و چهره شناخته شده علمی پاکستان بود، از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر مردان کشته شد. مقامات پاکستانی این حادثه را یک ضایعه بزرگ برای آن کشور خواندند. قتل دکتر فاروق خان دیروز صورت گرفت. فرشته نگاه در این مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
نویسنده دکتر عالم‌الدین، مبلغ، سیاستدان و رئیس پنتون سوات دکتر محمد فاروق خان که نه تنها در ایالت خیبر پختونخوا بلکه در سراسر پاکستان یک چهره شناخته شده علمی به شمار می‌رفت، روز شنبه در شهر مردان به قتل رسید. با گفته مقامات امنیتی شهر مردان، وی در کلینیک شخصی خود از طرف مردان مسلح ناشناس به قتل رسانیده شد. مقامات امنیتی افزودند که وی با اصابت 5 گلوله در نای سینه خیش قبل از رسیدن به شفاخانه در مسیر را جان باخت. قابل یادآوری است که در این حمله یک تن از همکاران وی که سلیم خان نام داشت نیز کشته شد. اگرچه مسلک وی طبابت بود، مگر وی به حیث عالم دین در بین مردم از شهرت زیاد برخوردار بود. نام برده یکی از جمله علمایی بود که با بنیادگرایی خصوصا عملات انتحاری شدیدند مخالفت می‌ورزید. وی در بیشتر از سخنرانی‌هایش و مقالاتش در این مورد ارشادات دین مقدس اسلام را تکرار نموده، بالای آرام بودن عملات انتحاری تاکید می‌ورزید. دکتر فخرالاسلام، استاد پنتون پشاور و یکی از دوستان نزدیک وی، در مورد این قتل چنین میگوید:
دکتر فاروق خان شهادت تا یو ډیر لوی سازش یو کړی ده چې دا قوم.
وی میگوید قتل دکتر فاروق خان یک سازش بزرگ است تا این قوم از یک عالم بزرگ و یک روشن فکر محروم گردد. من حالا یک تشویش دیگر دارم. خودم یک استاد پنتون هستم. قتل دکتر فاروق بدین معنا است که همه استادان و محصلین هدف شدن میتوانند. سوال من از کسانی که این طور عمل را انجام میدن این است: چرا استادان که آینده ساز ملت هستند مورد هدف قرار میگیرند؟ چرا مکاتب در همه جا هدف قرار گرفته میشود؟
تازان ولی ننصب تارگت دی پرایمری سکولون ولی تارگت دی.
دکتر فاروق خان بعد از شیخ الحدیث مولوی حسن جان دومین عالم بزرگ در خیبر پختونخوا بوده که آشکارا عملات انتحاری را تقبیل می نمود. شیخ حسن جان نیز در سال 2007 از طرف افراد ناشناس در شهر پشاور به قتل رسیده بود. مرحوم دکتر فاروق خان مقالات متعدده در مورد مسائل مختلف دینی نوشته که در روزنامه ها و مجلات مختلف محلی و بین المللی به چاپ رسیده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از کشته شدن دکتر فاروق خان، یکی از علمای دینی و چهره شناخته شده پاکستان شنیدید. و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مقامات امریکایی موضوع تهدیدهای تروریستان در اروپا را به خاطر ادبای این کشور مورد بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش ها این مقامات در اداره باراک اوباما دیدارهایی را انجام دادند تا آیا حکومت این کشور تهدید رسمی برای امریکایی ها پخش کند که به خاطر هشدارهای تروریستی در سفر به اروپا محتاط باشند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات امریکایی گزارش دادند که این هشدار مانع سفر امریکایی ها به اروپا نخواهد شد، اما به مسافرین آگاهی میدهد که متوجه تهدیدها باشند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دادن جزئیات در مورد این هشدارها خودداری کرد، اما افزود که اداره باراک اوباما روی حفاظت منافع این کشور از هشدارهای القاعده تمرکز خواهد داشت. پیش از این گزارش‌ها اشاره داشتند که یک شبکه تروریستی مستقر در پاکستان می‌خواهد تا حملات را در چندین کشور اروپایی به شمول بریتانیا، آلمان و فرانسه انجام دهد. وزیر استخبارات ایران میگوید کشورش اکنون آماده است تا با مجموعی از ویروس های اینترنتی که توسط خارجی ها برای تخریب احتمالی برنامه هسته‌ای این کشور طراحی شده مبارزه کند. تلویزیون دولتی ایران با نقل از ایدر مصلحی گزارش داده که او همچنان از دستگیری تعداد از جاسوس ها خبر داده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تا حالا واضح نشده که آیا این دستگیری به تحقیق در مورد ویروس های اینترنتی صورت گرفته یا خیر. در ماه های گذشته یک ویروس اینترنتی در برخی کشورها پخش شده که کامپیوترهای زیاد را در هند، اندونزیا و ایالات متحده آمریکا هدف قرار داده است. اکنون گفته شده که این ویروس در ایران هم گسترش یافته و کامپیوترهای کارمندان نخستین پایگاه برق هسته‌ای این کشور را هدف قرار داده است. مردم بوسنی و هرزگوینا امروز به پای صندوق‌های رایدهی می‌روند تا رئیس جمهور آینده این کشور را انتخاب کنند. آنها همچنان به انتخاب وکلای پارلمان مرکزی و دو اسامبلی بوسنیا رأی خواهند داد. در حدود 3.1 میلیون نفر برای رایدهی در انتخابات امروز ثبت نام کردند. گفته می‌شود که پس از بحران‌های دهه 90 در بوسنیا این ششمین بار است که انتخابات عمومی در آن کشور برگزار می‌شود. در جریان جنگ‌های سال‌های 1992 تا 1995 میلادی در این کشور تقریبا 100 هزار نفر کشته شدند. در بوسنیا هرزگوینا سربها، کرویشیایی ها و مسلمانان از فرقه های عمده و حساب می آیند و تا حالا مجموعه های خود را دارند. تحلیلگران به این باورند که انتخابات امروز برای آینده بوسنیا جهت شمولیت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو نقش کلیدی خواهد داشت. و خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور 5 تن از شورشیان مظنون را که دو ساختمان را در داغستان محاصره کرده بودند به قتل رساندند. گزارش ها به نقل از کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه میگویند که دو زن در میان کشته شده ها شاملند. بر اساس گزارش ها در این عملیات دو تن دیگر هم زخمی شدند. این دومین بار است که در یک هفته گذشته شورشیان زن در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی روسیه در داغستان کشته شدند. به روز چهارشنبه در نتیجه درگیری در این جمهوری 15 تن به شمول یک شورشی زن کشته شده بودند. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا بشنویم از زرغون منگل که در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان کدام مطالب چاپ شدند.
نشریه یورو ایجا ویو در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و نظر انداخته است به برنامه های آموزشی برای افسران زن در صفوف پلیس ملی افغان. نشریه زندگی یک افسر جوان 29 ساله به نام معصومه حسینی نوشته که اخیراً از اکادمی پلیس فارغ و سند فراغت اخذ کرد. معصومه از جمله اولین گروهی از فارغین زن از اکادمی پلیس افغان است. یورو ایجا ویو همچنان در مورد گلزاده حسینی، یک افسر مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هم نوشته است که 35 سال دارد، موهایش را رنگ طلایی کرده، چادر سیاه بر سر دارد و بر یک کوچ مفشن در وزارت داخلی نشسته است. گلزاده به شکل منظم به مناطق نارام افغانستان، جایی که کشت کوکنار در آن رایج است، با هلیکوپتر سفر می کند. سفر با همکاران مرد برای گلزاده مسئله عادی است، ولی به گفته یوریش ویو این کار در جامعه سنتی افغانستان با دیده خوب نگریسته نمی شود. به گفته گلزاده، هنگامی که وی به فامیل شوهرش گفته بود شامل اکادمی پلیس می شود، آنها 3 سال از صحبت با وی ابا ورزیدند. به گفته او، همه حیران بودند که من چگونه شبها را در نوکری بگذرانم و روزها را به خانه نروم. گلزاده می گوید روز در شهر زن را با یونیفرم پلیس دیدم و از همان روز به بعد زندگی من تغییر کرد.
نشریه فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد اردوی ملی افغانستان به نشر رسانیده و در آن از موضوع سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سخن گفته است. به گفته نشریه، این بخش کلیدی از استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما برای افغانستان است. نتایج در دست داشته در مورد توانایی‌های اردوی افغان تا حال زد و نقیزند و سوال‌های جدی را ایجاد کرده‌اند. به گفته نشریه فورن پالیسی، یک بررسی دقیق از انکشاف در نیروهای امنیتی افغان که بر اساس مصاحبه‌ها و تحقیقات آیساف صورت گرفته نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای ایجاد یک اردوی فعال در افغانستان با مشکلات جدی همراست. به گفته نشریه، پیشرفت‌های قابل ملاحظه در انکشاف اردوی ملی افغان صورت گرفته است، ولی چالش‌های جدی هم در زمینه وجود دارد. نشریه فورن پالیسی در مورد پلیس افغان می نویسد که به درستی معلوم نیست که آیا منابع فعلی برای تربیت و آموزش پلیس افغان کافی است یا خیر. به گفته نشریه، این هم معلوم نیست که آیا برای آموزش و پرورش نیروهای افغان پلانهای جامعه موجودند یا خیر. نشریه در مورد پلیس سرحدی می گوید که آنها در مبارزه با زورمندان محلی و فساد موجود دست بالا ندارند و این مسئله آنها را می تواند به خطر جدی‌تر نسبت به طالبان مسلح مبدل کند و آنها را آلة دست زورمندان و کسانی کند که پول فراوان دارند.
سلام، ما را از رادیو آزادی